سلامونه، وخت په خیر. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. وایم پیل په خبرونو باندې کوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کبله له روسیې د نړۍ په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې امکان اخیستل کیږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلانو ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیز هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه یې وکړه. پوتین جګړه انتخاب کړه، اوس باید دی او هیواد یې عواقب وزغمي. د راپورونو له مخې د روسي ځواکونو د بریدونو له پیل تر دې دمه په اوکراین کې 130 ملکیان او پوځیان وژل شوي. په کاپیسا کې له 312 بې ځایه شوو کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دا مرسته چې د ډنمارک د کډوالو موسسې له لورې استول شوې وه، پرون پنجشنبې د کاپیسا د کډوالو د ریاست په همکارۍ وویشل شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي ډیر احتمال شته چې سږ کال به په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر تر 5 کلونو کشر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. یونیسف مخکې هم خبرداری ورکړې وه چې که افغانستان ته مرستې زیاتې نه شي، د څه باندې 1 میلیون ماشومانو د مړینې احتمال شته. په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره خوارځواکۍ او انساني بحران په زیاتېدو باندې دی. د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته امنیت ښه شوی، خو د روغتیایي خدماتو وضعیت خراب دی. په دې ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي چې په ټول افغانستان کې طبي خدمات له ستونزو سره مخامخ دي، خو په 5 ولایتونو لکه کندهار، هلمند، هرات، خوست او کندوز کې د طبي خدماتو وضعیت لا خراب شوی دی. د درمل جوړولو مدرنا شرکت وایي چې د 2021 کال په وروستیو 3 میاشتو کې د کورونا واکسین د پلور له درکه نږدې 1 میلیارد ډالر عاید درلود، خو د هغو قراردادونو له مخې چې تر اوسه پورې لاسلیک کړي دا شرکت به سږ کال د 900 میلیارد ډالرو واکسینونه وپلوري. د مدرنا واکسین اوس په څه باندې 10 هیوادونو کې کارول کیږي. د شرکت په 2021 کال کې د خپلو واکسینو د پلور له درکه نږدې 18 میلیارده ډالر ګټلې دي. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ نن د کرکټ دویمه نړیواله ورځنۍ لوبه کیږي. دا لوبه د نړیوال جام د غوراوي په پړاو کې، یعنی د سوپر لیگ په جریان کې ترسره کیږي. افغانستان خپل لومړی لوبه وړمه ورځ بایللې ده. وړاندې به په دغه پروګرام کې واورې. د اوکراین ولسمشر د روسیې د بریدونو د پیل تر دې دمه د وروستیو تلفاتو جزئیات ورکړه.
Мы втратили за сегодня уже 137 наших.
Я услышал удерж касан ожил шуи чипке из муглас афтаранам ди 314 нор чапянди. По украинки мешт афганан бяцвай.
خلق روان دي نو خلق معلوم ندي چې چیرته زی خو ممتا د خار نووزی زی اطرافونو ته پدې چې وی چې خار وزه خرابېږي نسبت
په چمن او سپین بولدک کې د طالب او حکومت د ځواکونو همدارنګه د پاکستانی پوځیانو د بریدونو په اړه هم راپور درته لرو. او په کندوز او تخار کې به د واکسیناتورانو د وژل کېدو په تړاو راپور ولرو چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان دغه بریدونه غندلی دي. په کندوز کې 2 کسان وژل شوي.
2 نفره سیدرک ساحه کې وژل شوي دي، او 2 هم ابراهیم خیلو د دورې په سر باندې وژل شوي دي، او 3 نفره کارکونکي چې ټول خزینه دي په امام صاحب ولسوالۍ کې وژل شوي دي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
رازو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر جیو بایدن پر روسیې لا زیات سخت بندیزونه ولګول. په دې اساس روسیا په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې توان له لاسه ورکوي. په اوکراین د روسیې د بریدونو له پیله د دغه هیواد 130 تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. جزئیات تر لاندې دمې وروسته.
ازادي رادیو
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پروند روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله یې له روسیې د نړۍ په مهم اسعارو د راکړې ورکړې توان اخیستل کیږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیز هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه یې وکړه. پوتین جګړه انتخاب کړه او اوس باید دی او هیوادي عواقب وزغمي. بایدن همداراز وویل چې پر روسیې بندیزونه په داسې ډول تنظیم شوي چې پر روسیې د اوږدې مودې لپاره اغیز ولري، خو امریکا او د هغې متحدانو ته زیان لګوي. دده هم وویل چې واشنگتن تیار دی چې نور اقدامات هم وکړي. روسي ځواکونو پنجشنبه سهار وختي د پوتین تر امر وروسته په اوکراین بریدونه وکړل. د روسي پوځیانو لومړی د اوکراین ګڼ مهم پوځي تاسیسات په نښه کړل او بیا یې په ښارونو باندې پوځیان هم ورمارش کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی په یو ټلویزیوني وینا کې د روسیې لخوا د بریدونو له پیله د تلفاتو تازه جزئیات له خلکو سره شریک کړل.
За попередніми даними, на жаль, ми втратили
за номерною معلوماتو لمخی لبدا مرغا نن د لاسو افسرانو په ګډون خپل یو سلو ودر شتلان او خلک لاس ور کړی دی. 314 نور کسان مو هم ټپین شوی دی.
316
زيلنسکي ویل په کیف کې پاتې کیږي سره لدی چې د یو کورنۍ د روسانو مهم هدف هم دی. اوکرایني چارواکو پرون ویل هر هغه څوک چې د خپل خاورې د دفاع لپاره وسله غواړي دوی ورکوي. زيلنسکي ویل سره لدی چې روسي پوځیان وایي یوازې پوځي اهداف په نخښه کړي خو د اوکراین ملکان هم په نخښه شوي. په اوکراین د روسیې دغه پوځي اقدام په ټوله نړۍ کې غوسه او غندنه پارولې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 پر اوکراین برید د نړیوال نظم لپاره جدي ګواښ وباله. د ډلې ویلې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د جګړې په پیلولو ځان د تاریخ ناسم لوري ته برابر کړی. وو سترو صنعتي هیوادونو دغه اعلامیه پرون د خپلې آنلاین غونډې په پای کې خبره کړه. تفصیل په دغه رپورت کې.
د روسیې پوځي اقدام په درسته نړۍ کې لغندنې او غوسې سره مخامخ شوی دی. د او سترو صنعتي هیوادونو ډلې ویلي چې د انرژي د برابرولو په برخه کې د احتمالي خنډونو په اړه اقدام ته چمتو ده او همدارس تیاره ده چې په بشري مرستو د احتمالي پناه غوښتونکو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره د او سترو صنعتي هیوادونو په آنلاین غونډه کې ګډون کړی و. اروپایي اتحادیې هم پر اوکراین د روسیې د حملې په وړاندې تند غبرګون وښود. د اروپایي اتحادیې د اعلامیه د مسودې له هغې کاپۍ سره سم چې ازادي راډیو ترلاسه کړې د اتحادیې موافقه کړې چې پر روسیې به لا نور بندیزونه ولګوي. د دې اتحادیې په اعلامیه کې پر اوکراین برید نامواجه بلل سوی او غندل سوی دی. د اتحادیې همدارز ویلي چې د روسیې پوځي اقدامات د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او د اروپا او نړۍ امنیت او ثبات کمزوری کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون وویل د بندیزونو نوې لړۍ به د دې اتحادیې لخوا تر ټولو سخت بندیزونه وي.
په دې سخت حالت کې به اوکراین ته فوري مرسته تنظیم کړو. موږ به په هغو سیمو کې چې د روسیې د حملې له کبله اغیزمن شوي دي د خپلو کارکوونکو په ګډون د تخلیې د عملیاتو د ملاتړ لپاره فعال یو.
by this Russian attack.
د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسی ادارې پرون پنځشنبه په دې اتحادیه کې د روسیې سفیر پر اوکراین د روسیې د حملې لکبله احضار کړ.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل، روسي ځواکونو له پرون سهار د اوکراین ځینې ښارونو باندې بمباری پیل کړی او جنگ روان دی. یو سلو ودرش اوکراینیان چې پوځیان او ملکیان دي تر دې دمه وژل شوي او لسګونه زره کسان هم په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو سیمو نه وتلو ته اړ شوي دي. په دغو سیمو کې یو هم د اډیسی ښار دی. په دغه ښار کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت ساروان خبرې کړي دي. خوشحال مفتون په پیل کې د خلکو د وضعیت په اړه داسې وایي.
په خلکو وضعیت ډیر خراب وضعیت ده او غونډ خلک په تشویش کې دي چې جنگ کیږي. حتی عملی هم وشولی چې یو څلورو که پنځه راکټ هم راغلل، په هغه یو راکټ کې خو تقریبا دولس کسان هم مړه شول، عام خلک مړه شول، حتی یو عسکر نه و، بل شی نه و، نه په نظامي ډپو باندې شوی دی، نه په کوم د اډو باندې شوی دی، عام خلکو باندې وار شوي دي او خلک مړه شوي دي. پکې
تاسو ویل چې خلک په تشویش کې دي او وزي، کومې خواته خلک روان دي؟
خلک روان دي، نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي، خو ممتا د هغې ښار نه وزي، ځي اطرافونو ته، په دې چې وایي چې ښار وضع خرابیږي نسبت د اطرافونو. اطراف کې خو بیا هم چې هر رقم تیر ډپوګانې او دغه شیان نشته دی، نه میدانونه دي. زه هم د میدان وي نه داسې یو پنځه یا شپږ کیلومتره لرې پروت یم، اما میدانونه هر څه پروازونه بند کړي دي، میدانونه سړکونه هم خرابه شوي دي، چې دغه سهار ورباندې ډزې شوي دي، هغه سړکونه دغه کوم خط چې د تیارو د ښکته کېدو دی هغه هم خرابه کړی دی. خو معلوم نه دی چې دا چا خرابه کړی دی، آیا روسانو خرابه کړی دی که خپل اوکراینیانو خرابه کړی، خو پروازونه مکمل بند دي.
په دیسی کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت ساروان خبرې کړې وه، او وی ویل چې هلته اوس وضعیت څنګه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د عمران خان دغه سفر تر ډیره پر اوکراین د روسیې د یرغل تر سیوري لاندې راغلی دی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عمران خان او ولادیمیر پوتین پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسلو خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د اقتصاد د احتمالي پاشلتیا او انساني بحران د مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون څو ساعته وروسته له دې چې ځواکونه یې پر اوکراین حملې پیل کړې، په کرملین کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. دا په تیرو شلو کلونو کې مسکو ته د پاکستان د یوه صدر اعظم لومړنی سفر دی. که څه هم ویل شوي چې د دې سفر سریزې کابو دوې میاشتې پخوا چمتو شوې وې، خو په اوسني وخت کې چې د اوکراین پر ضد د حملې په خاطر د روسیې د منځوي کېدو هڅې کېږي، د عمران خان سفر توجه ځان ته اړولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ټیډ پرایس مسکو ته د عمران خان د سفر په اړه د چهارشنبې په ورځ وویل، هر مسؤلیت منونکی هیواد په نړۍ کې مسؤلیت لري چې له هغه څه سره مخالفت وکوي چې پوتین یې د اوکراین په اړه په خپل ذهن کې لري. د همدار رسول د نړۍ هر هیواد باید له روسیې سره په تماس کې په زغر د له مصرفي جګړې او بې ثباتونکو جګړې کرک وکړي. که څه هم پاکستان ویلي چې له روسیې چارواکو سره به د عمران خان د خبرو تمرکز په انرژي وي چې پاکستان ورته اړتیا لري، خو ویل کېږي چې د افغانستان له درکه د دوو هیوادونو اندېښنې او سیمه ییزې همکاري به د دوی د خبرو د ایجنډا په سر کې وي. په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې چې پاکستان د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه، د مسکو او اسلام آباد اړیکې ډېرې ښې نه وې، خو له سړې جګړې وروسته په ځانګړي ډول په وروستیو دوو لسیزو کې د دواړو خواوو اړیکې ښې شوې او حتی دو هیوادونو په دې موده کې څو ګډې پوځي مانورې هم کړې دي. عمران خان د چهارشنبې په ورځ مسکو ته ورسید او لومړی په دې ښار کې د بینومه سرتیری پر څلی د ګلانو ګډې کې شو.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې په سپین بولدک کې له پاکستاني ځواکونو سره د پرونۍ نښتې په اړه تحقیقات کوي. د دغې نښتې په نتیجه کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او نږدې دېرش تنه ژوبل شوي دي، خو د پاکستان لخوا خواته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ په پرونۍ نښته کې دواړو خواوو ته درنه مرژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پاکستاني ځواکونه د پیشي عاملان بللي، خو ویلي دي چې لمړی مقابل لوري دزی پیل کړی وي. په همدې حال کې د کندهار د میرویس روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد ازادي رادیو ته وویل چې روغتون ته د ګڼو ټپیانو ترڅنګ د دوو تنو مړي هم ورول شوي دي.
تر اوسه پورې اووه ټپیان شفاخانې ته رسېدلي، دوه شهیدان لرو.
دا لکه چې طالبان واک ته رسېدلي په سپین بولدکې له پاکستاني ځواکونو سره د طالب ځواکونو دوهمه نښته ده. د سیمې یو اوسیدونکی لالی ماما فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې پاکستاني پوځیانو له درنو وسلو کار واخیست، خو د پاکستان مرکزی حکومت او همداراس په چمن کې ځایي چارواکو تر پرون ناوخته پوري د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه او د ازادي او مشال رادیوګانو د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په سپین بولدک کې ځایي خلکو ویلي چې جګړه وروسته له دې ونښته چې پاکستاني پولیساتو یو افغان ماشوم وواهه، خو د پاکستان په خوا کې سیمه ییزو د نوم د نښودلو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې پاکستاني پوځیانو وروسته له دې پر طالبانو ډزې پیل کړې چې طالبانو پر ډیورنډ کرښه د پاکستان له لوري نصب شوی ازغنتار غوڅ کړ. که څه هم پاکستانی چارواکو خپل خواته د مرجوبلو په اړه څه نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې د چمن شهر په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد سره لدی چې پاکستانی ځواکونه د برید په پیلولو تورن کړي، ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې دا پیښه ولې وشوه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندوز او تخار ولایتونو کې لپرونیو حمله وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین درول شوې ده. د واکسیناسیون کمپاین د روان فبروري په 28 یعنی د دوشنبه پر سپیل شوې وو. د کمپاین د ریډو لکابل به یو وار بیا زرګونه ماشومان د پولیو د وایرس په وړاندې لمسونیته به برخې شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
ملګرو ملتو د افغانستان په شمال کې د پولیو د واکسینرانو وژنې پکلکه وغندلې او د هغو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو په یو اعلامیه کې ویلي پرون دوی ته په څلورو بیلو بیلو سیمو کې د دغو بې رحمانه حملو خبر ورسید. د ادارې د دې ډول بریدونو د فوري مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې عاملان باید ونیول شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د ملګرو ملتو پر اساس یو تن په تخار ولایت کې او نور په کندوز کې وژل شوی دي. په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متیولا روحاني وویل چې د دغو حملو عاملان به ژر ونیول شي.
دوه نفر سید رکسا حکی وجل سوی دی او دو هم ابراهیم خیلو دی دورې په سر باندې وجل سوی دی او درې نفره کارکون کی چې ټول خزینه دی په امام صاحب ولسوالۍ کې وجل سوی دی چې د هغه جملې څخه دوه نفره د پیخي عاملین نیول سوی دی چې د سیدرک او د ابراهیم خیلو په قتل کې لاس لري.
د روغتیا نړیوال سازمان د بریټ پک لکه غندلې او له طالبانو څخه خوشتي چې عاملان د عدالت منګلو ته حاضر کړی. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویندوی حافظ عبید الله عابدی هم وایي چې د پیښو د عاملانو د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړی دي.
امنیتي او کشفي ارګانونه په عملیاتو بوخت دي، کوشش کوي چې عاملین ونیسي.
د ملګرو ملتو پر اساس د طالبانو تر واک ته رسیدو وړاندې په تیرو کلونو کې پر واکسینرانو په ځلونو خونړۍ حمله شوې، خو سږ کال طالبانو ژمنه وکړه چې په هیواد کې د ماشومانو د ګزند د محو کولو لپاره له ملګرو ملتو سره د واکسیناسیون په کمپاین کې مرسته کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د واکسیناسیون په اړه د دوی دریز داده چې باید پولیو په افغانستان کې محو شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غوړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسیګرز خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 12 شپږ 40 01.
مایکوس خپل همکار ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم. د طالبانو پلاس د مخکینی جمهوریت نظام له سقوط سره د دې هواد نګدې درې سو سره نظامی او امنیتی ځواکونه به برخلیک شول. د ځواکونه یو شمیر د طالبانو لویر له افغانستان نو وتل او یو شمیر نوري په کورونو کې نستل او یای نور کارونو ته مخ کړه. د مخکینی نظام د ځواکونه له طالبانو غواړي چې د دوی له پوهې او وړتیاوو دی په بیلابیلو امنیتی، دفاعي او استخباراتي برخو کې کار واخلي.
پر افغانستان د طالبانو ل بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه پوخانی پوځي، امنیتی او استخباراتي ځواکونه به برخلیک شول چې ځینې په کور ناستي او ځینې نوري هم له هیواد ووتل.
دا چې په تیر دولت کې مې په پولیسو کې دنده و او د دولت
د کونړ اوسیدونکو امان الله چې د مخکینی جمهوریت نظام پر مهال د پولیسو په لیکو کې دنده درلوده په کور ناشته دی چې د پولیسي په برخه کې ډیر زده کړې کړې اوس مهال ورځنۍ مزدوري کوي. امان الله دا تمنل لري چې طالبان به له پوهې او وړتیا نه په نوي جوړیدونکو پوز کې ګټه واخلي. د ادا کوي چې طالبان د د پښان د بخانی نظام ځواکونه خپل نه بولی ځکه نو په خپل نوي جوړیدونکو وسلوال پوز کې ځای نه ورکوي.
اوس ټیکسي چلوما او خپل بچو ته په حلاله نفقه پیدا کوم په وخت کې ماشو تنخم و نو پاغي باندې گزاره ډیره کېدله. اوس چې دی اوس دغه ټیکسي چلو دغه نشکمه مزدوري کوو هغه باندې خپل بچو ته نفقه برابرو خو هغه دومره پیسې نه جوړیږي. دغه
د پداسې حال کې د چې په دې ورستۍ ورځو کې د مخکینی نظام درې تنه مخکینی افسران د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو کې پر دندو ګمارل شوی او د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړی دی. محمد علي هم د مخکینی حکومت یو پوځي و چې په بادغیس کې دنده درلوده خو د طالبانو لراته ګروسته افغانستان پرې خود او ایران ته ولاړ. نوموړی اوس مهال په هغه هیواد کې په خوارۍ مزدورۍ بوخت دی او له طالبانو غواړي چې غچ اخیستل پرېږدي.
بعد از اینکه نظام سقوط کرد، حکومت سقوط کرد،
کلچ حکومت سقوط شوی ز په کابل کې وم څه مود ورسته لاړم کورته. سره لدی چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړی و خو کورته لرا تک سره پوشم چې ماته طالبانو ستونزې جوړې کړې دي. له همدې عمله اړ شوم وطن پرېږدم او ایران ته راشم.
ناگزیر طرفی ایران به
پر افغانستان د طالبانو لولکی ورسته د دوی مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د پخوانی حکومت ټولو وسلوالو ځواکونو او ملکی مامورینو ته عفو اعلان کړه او خپل وسلوالو د دغه فرمان د عملی کېدو غوښتنه وکړه. خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو بیا د دغه فرمان نه د سرغړونې راپورونه ورکړل شوي. تازه د روانې ونې د دوشنبه په شپه په هرات ښار کې د محبوب شاه په نوم د مخکینی جمهوریت نظام د پولیسو یو افسر له خپلو دوو نورو همکارانو سره وژل شو. د هرات خار د اوسیدونکو په خبره طالبانو د محبوب شاه او ملګرو مړی په خار کې ګرځولي او خلکو ته ویلي چې د کسانو په انسان تختونه کې لاس درلود او دوی سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی. خو د محبوب شاه یو نږدې خپلوان د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د انسان تختونه په پیښو کې لاس نه درلود. محبوب شاه په جنایي برخه کې په ترکیه کې زده کړې کړې وې. د یادونې ده چې د افغانستان د مخکینی نظام د امنیتی، دفاعي او استخباراتي برخو سره نړیوالې ټولنې مالی او تخنیکی مرسته کوله چې د طالبانو په لاس د نظام له سقوط وروسته د دې برخې ټول وسلوال بيدند شول. غلام غوث د مخکینی نظام د استخباراتي برخې یو کارکونکی و. نوموړي په غور ولایت کې دنده درلوده خو دی هم اوس په ایران کې دی. وایي د طالبانو د عمومي عفو په اعلان هیڅ باور نه لري.
پنځه کاله مې په مخکینی حکومتي نظام کې دنده درلوده. کله چې طالبانو افغانستان ونیول ما سره د دښمنۍ له امله یې هڅه کوله چې ان زما کورنۍ ته زیان ورسوي. ما هم له همدې امله له ټولې کورنۍ سره وطن پرېښود، ایران ته راغلم. د کورنۍ یو شمېر غړي مې چې اوس هم په افغانستان کې پاتې دي طالبان یې هره ورځ ګواښي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د مخکینی حکومت ټولو سرتیرو او افسرانو ته چې جرمی سابقه ونه لري او افغانستان ته ژمن وي په پوز کې د شاملېدو بلنه ورکول کیږي.
کومو کسانو چې په اردو او نورو امنیتي بنسټونو کې دندې درلودې دوی که کومه جرمی مخینه ونه لري دعوت ورکول کیږي او جذب بشي، خو ملي اردو له داسې کسانو جوړیږي چې وطن ته ژمن وي، پیاوړي اوسي او د وطن ګټو ته ژمن وي.
طالبانو لدی وړاندې د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړو چې پکې د طالبانو لوري د مخکینی حکومت لسلو د ډیرو پوځیانو د وژل کېدو ادعا شوی و. د طالبانو حکومت اوس مهال د ملي اردو او ملي پولیسو د جوړېدو راپورونه ورکوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوی یعقوب اتسمو د وړاندې له ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي و چې د سل زره نفری اردو د جوړېدو کار روان دی. نوموړي په دې مرکه کې د مخکینی جمهوري نظام له چارواکو او کارکوونکو غوښتنه کړې وه چې بیرته افغانستان ته راستانه شي او د دوی د سر د خوندیتوب ژمنه یې کړې وه. خو د محمد علي او غلام غوث په څیر د مخکینی حکومت نظامیان د طالبانو غواړي چې د عفو د عمومي فرمان په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او له پخوانیو ځواکونو نه د غچ اخیستلو په هدف په دوی حمله ونه کړي.
ګڼول ویدیوز ورسپانو پر اوکراین د روسیې د وروستي پوځي یرغل په اړه لیکنې خبرې کړې. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
پر اوکراین د روسیې بریدونو د ګڼو لویدیزو مطبوعاتو پام ځان ته اړولی. نیویورک ټایمز لیکلی پنجشنبه سهار وختي تر هغه لږ څه وروسته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ، د اوکراین په ښارونو کې د چاودنو درانه غږونه واورېدل شول. په مقاله کې راغلی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د بریدونو تر پیل مخکې په یو ټلویزیوني وینا کې روسان مخاطب کړل او ویل چې د غوښتل له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. نیویورک ټایمز لیکي پوتین لډیر وخت په دې فکر کې و چې په خپل گاونډیانو سنات سره کنټرول ولري، هغه گاونډیان چې یو وخت د لوی روسی امپراتوري او شوروي اتحاد برخه وو. د لیکوال په خبره پوتین د شوروي اتحاد په پرزیدو باندې شرمیده او دا چې څنګه لویدیز ځای ونیو. د اوکراین د پلازمینې کیف په شمول په ګڼو ښارونو باندې د روسیې بریدونو لسګونه زره کسان له یو بیړني حالت سره مخ کړل او ګاڼې په دې لټه کې دي چې خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. ګارډین ورسپانې د یوې کیف میشتې خبریالې ناتالیا ګومینیک مقاله خپره کړې چې وایي سهار وختي د بمونو په غږونو ویښه شوه. هغې وړاندې لیکلي یوې مشهورې روس